دوستانو ستړي مشهې د ازادي رادیو یو بل خبرونه کې مزه اجملان د میر احمد صافی په همکارۍ هر کله کوم. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون سعودي عربستان ته ولاړ. د سفر هدف له سعودي چارواکو سره د افغانستان د سولې او همدارنګه د افغانستان او سعودي پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې یادې شوې دي. دا به هم واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځني ختیځ ته په سفر کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره کار کوي. دا د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو د موسیقي خبرونه ته ځانګړې شوې چې پکې به تاسو د خپلې خوخي سندرې او خپل پیغامونه اوري. خو مخکې تر هغه خبرونه خبرونه او ریپورتونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وی د افغان سولې لپاره یې د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په متحده عربي اماراتو کې کتلی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې چیرې ترکیه په سوریه کې د امریکا پر ملاتړ لرونکو کوردي ځواکونو برید وکړي، متحده ایالات به ترکیه له اقتصادي پلوه وځپي. او ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د سعودي له واکمن ولیعهد شاهزاده بن سلمان سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځني ختیځ ته په سفر کې ټینګار کړی چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره کار کوي. هغه پرون د قطر په پلازمینه دوها کې د خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن سره په ګډه خبري غونډه کې د افغانستان موضوع داسې یاد کړه.
The United States and Qatar are working together to address a number of regional security.
دی وای دا امریکا متحده ایالات او قطر په ګډه کار کوي سو د افغانستان او عراق په شمول په سیمه کې د زینو امنیتی ننګونو لپاره حل لارې ولټوي. زموږ دفاعي اړیکې زیاتې دي، مهمې دي او د پراخېدو په حال کې دي. پمپیو ورمورزم ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوکمندان جنرال سکاټ میلر سره د سلمی خلیلزاد په مشرۍ د افغانستان د سولې او پخلاینې په هڅو بحث کړي. اخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په عربي متحده اماراتو کې کتلی. ښاغلی محب په خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې دواړو د همدې اونۍ تر پلان شوي رسمي لیدنې مخکې په دې لنډه لیدنه کې له یو بل سره د خپلو هڅو معلومات تبادله کړل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سولې د هڅو په دوام له چین او عربي متحده اماراتو وروسته پرون شپه سعودي عربستان ته تللی. د هند او منځنۍ اسیا د لومړني ډایلوګ په غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د ثبات پر راتلونکي ټینګار وشو. د هند او منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دا غونډه پرون د ازبکستان په سمرقند ښار کې وشوه. ګډونوالو هیوادونو پکې د افغانستان سره د خپلې همکارۍ ډاډ ورکړ. دا د ډایلوګ په ګډه اعلامیه کې چې د ورځې په پای کې خپره شوه راغلي چې افغانستان د سولې هڅې باید د افغانانو په مشرۍ مالکیت او کنټرول کې وي او د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې باید خوندی شي او جګړه پای ته ورسیږي. لا ازادي رډیونه خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداري ورکړی چې کچیر ترکیه په سوریه کې د امریکا پر ملاتړ لرونکو کوردي ځواکونو برید وکړي، متحده ایالات به ترکیه له اقتصادي پلوه وځپي. ترکیه ګواښ کړی چې په سوریه کې به د امریکا پر هغو متحدو کوردي ملیشو برید وکړي چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. د دوشنبه په ورځ په یو ټویټ کې ټرمپ همدارنګه کوردي ځواکونو ته هم خبرداري ورکړ چې ترکیه دې نه پاروي. ولسمشر ټرمپ ویلي د امریکا متحده ایالاتونه له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو ایستل پیل کړي دي او په عین حال کې په هغه پاتې سیمو کې په داعش پسې ورزی چې د دې وسلوالې ډلې په کنټرول کې دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د امریکا د یو دفاعي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي د پوځي وسایلو ایستل پیل شوی. دې خبري اژانس رپورټ ورکړی چې تمه کیږي په راتلونکو اونیو کې له سوریه څخه د غلطه میشت شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري وایستل شي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د سعودي عربستان له واکمن ولیعهد شاهزاده بن سلمان سره وګوري. ویل کیږي چې د دوی خبرې به د واشنگتن پوسټ د کالم لیکونکي جمال خاشقجي د قتل په اړه پر څېړنو متمرکز وي. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې یا سی آی ای په ارزونه کې ولیعهد بن سلمان ته ګوته نیول شوی چې د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي په کونسلګرۍ کې د جمال خاشقجي د وژنې امر ورکړی و. سعودي چارواکو بیا دا رد کړ چې ګوندي ولیعهد په خپله د خاشقجي د وژنې امر ورکړی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبه په ورځ سعودي پلازمینې ریاض ته رسیدلی او دغلته یې له یو شمېر نورو سعودي چارواکو سره پر دې قضیې د بحث لپاره کتلی. د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویل شوی مایک پامپیو د جمال خاشقجي د وژنې په اړه د سعودي عربستان د څېړنو د دوام پر اهمیت ټینګار کړی څو حقایق تایید شي، معلومات وارزول شي او هغوی چې مسؤول دي حساب ورسره وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دوحې څخه ریاست ته رسېدلی نوموړي دوحه کې ویلي و د قطر او په خلیج کې د سنی ګاونډیانو ترمنځ ډیپلوماټیک کړکیچ د ډېرې مودې لپاره وغځېد. بحرین، مصر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د تیر کال په جون کې له قطر سره ډیپلوماټیکي او ترانسپورتي اړیکې وسنډولې او دا هیواد یې د ترهګرۍ او ایران په ملاتړ تورن کړ، خو دوحې دا تورونه رد کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په تهران کې د پولند شرزافر احضار کړ او په وارسا کې د هغې جوړیدونکي غونډې په اړه خپل اعتراض ورته وړاندې کړ چې امریکا او پولند یې په ګډه جوړوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی ویلي دي د پولند شرزافر احضار شو او د سولې او امنیت په نوم د نومول شوي دې غونډې په اړه د ایران اعتراض ورته واورول شو. په وارسا کې د فبروري په 14 او 14 جوړیدونکي غونډه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پلان کړی ده او پرون په قطر کې هم ورته اشاره وکړه. پامپیو وایي له هیوادونو جوړ یو لوی ائتلاف به په دې غونډه کې حضور ولري. موږ به په بېلابېلو مسلو کار وکړو، د دې موضوع په شمول چې څنګه ایران اړ کړو د یو نورمال هیواد په توګه عمل وکړي. په تهران کې د پولند شرزافر ویلي په وارسا کې جوړیدونکي غونډه د ایران په ضد نه ده او پولند د ایران پر ضد د امریکا په دریځ کې شریک نه دی. د پولند څخه بیا یو خبر وایي چې د پولند په شمال کې د کډانسک پر خاروال په یو کنسرت کې د چاکو برید شوی چې پکې سخت ټپي شوی. دا کنسرت د خیریه مرستو راټولولو لپاره جوړ شوی و. پولندي رسنۍ وایي پاول ادم ویچ چې د 1500 اویا زره وګړو د یو بندري خاروال دی پرون پرې چړې ته ورته پر یوې تیری وسیلې برید وشو. نوموړی وضعیت جدي ښودل شوی دی او دا مهال په روختون کې دی. تر اوسه د برید د انګیزې په اړه څه نه دي ویل شوي. دوستانو، تاسو موږ غږ له ساده راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خپرونې د اف ام په 0.5 خپرېږي. همدارنګه که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې نه وایز ده چې زموږ خپرونې زموږ د ویبپاڼې له لارې په مستقیمه توګه اورېدلی شئ، بلکې زموږ خبرونه او نیوز پروګرامونه او رپورټونه زموږ ویبپاڼه کې له تفصیل اکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلای شي. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د دې خپرونې زیاته برخه ستاسو د خوښې سندرو او ستاسو پیغامونو ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې له هغې چې دې ته ورشو یو رپورټ او همدارنګه د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه راخلو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون شپه سعودي عربستان ته ولاړ. د دې سفر هدف له سعودي چارواکو سره خبرې ښودل شوې. تر دې مخکې چین او عربي متحده اماراتو ته هم نوموړی تللی دی او له دې هیوادونو د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. صفي الله استنګزی پرې رپورټ لري.
د افغانستان د سولې او ثبات د هڅو په دوام د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سعودي عربستان ته ولاړ. ښاغلي محب د سیمې هیوادونو ته اوسنی سفر 13 پنجشنبه را پیل کړی، چیرته چې د لومړی په چین او بیا په عربي متحده اماراتو کې له خپلو سیالانو څخه د افغان سولې د پروسې لپاره د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ملي امنیت شورا ویاند طارق آریان رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې د ښاغلي محب د سفر جزئیات بیان کړل.
مشاور امنیت ملي کشور پس از سفر رسمي به جمهوری خلق چین
د ملي امنیت سلاکار چین ته تر رسمي سفر وروسته سعودي عربستان ته ولاړ، خو له هغه مخکې په ابوظبي ښار کې د عربي متحده اماراتو د ملي امنیت له سلاکار سره د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې په پروسې او له تروریزم سره په ګډې مبارزې خبرې وکړې. تمه ده د ملي امنیت سلاکار عربستان ته په سفر کې دغه هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډو همکاریو بحث وکړي.
در مورد همکاریای مشترک میان دو کشور بحث تبادل نظر
د سیمې هیوادونو ته د غلوړ پړې افغان چارواکي داسې وخت سفر کوي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم تیرونه یو سفر له هند پیل کړ او تمه ده چین، پاکستان او افغانستان ته هم ولاړ شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ښاغلي خلیلزاد د سفر هدف دا دی چې د یادو هیوادونو چارواکي د افغان سولې د زمینی برابرولو ته وهڅوي. ښاغلي خلیلزاد پرون یکشنبه په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې چین ته تر تلو مخکې په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سره د دغه خبره د سولې لپاره غړي هڅه کوي راغند خبرې وکړي. حمدالله محب هم لیکلي په دلیدنه کې د او خغلی خلیلزاد د همدې اونۍ تر رسمي لیدنې د مخه د خپل تازه هڅو معلومات له یو بل سره تبادله کړل. د نړیوالو او سیاسي چارو شنونکو انتظار خادم ازادي راډیو ته ویل چین، عربي متحده امارات او عربستان ته د ښاغلي محب سفرونه خپل اغیز لرلی شي، خو د په باور یاد هیوادونه باید د افغانستان په قضیه کې د حساسیت په درک سره خپل رغنده رول ونه سپموي.
چین په سیمه کې د اقتصادي وسعت په تلاش کې د افغانستان د دغې حلقې یو مهمه برخه ده. عربي امارات لکه څنګه چې پکې د سولې ناسته وشوله، د دنیا تجارتي مرکز دی او هر څوک پرې باور کولی شي. سعودي عربستان د اسلام نفته کله چې دوی فتوا د افغانستان د دې لپاره باندې ورکړه هم طالبانو هغه موجود وشمیرله، ولې بیا هم کېدای شي چې د اسلامي هیوادونو په جمهو او د افغانستان په اړه باندې ټولو هیوادونو ملاتړ جلب کړي. ښاغلی محب دغه سفر خپل خاص اغیز درلودلی شي.
انتظار خادم دا اندېښنه بې ځایه نه بولي چې که هیوادونه د افغانستان په اړه واحد تعریف ونه لري او د جګړې فعال غړي هم تفاهم ته ونه رسیږي، ښایي د افغان چارواکو دا سفرونه ډېر اغیز ونه کړي. افغان حکومت په خپل وار او نړیوالو ملګرو جلا له طالبانو غوښتي چې په مستقیمه توګه د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرو ته کښېني، خو طالبانو ټینګار کړی چې دوی له امریکا سره خبرې کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم دا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو پر کوم موضوعاتو تبصرې کړې دي، حمید مومند ورته کتنه کوي. ورپسې ستاسو د خوښیو کړو سندرو پروګرام خبرېږي.
د کابل ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې بیا هم د افغان سولې په تړاو ځینو نو پرمختګونو ته کتنه کړې او په دې اړه د بیلابیلو لوریو نظرونه راخستې دي. دنیا ورځپاڼه لیکلي ده چې د طالبانو یو مشر ملا برادر د طالبانو په سیاسي بهیر کې د ګډون لپاره قطر ته تللی دی، خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې د به د څه په حیث هلته د طالبانو له سیاسي پلاوي سره کار وکړي. ورځپاڼه لیکي چې ملا برادر کابو دوه میاشتې مخکې کله چې امریکا له طالبانو سره د خبرو په هدف حد پیل کړې، د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په غوښتنه په پاکستان کې له زندان څخه خوشې شو، سو د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. ورځپاڼه لیکلې ده چې د سولې عالي شورا د سولې په خبرو کې د ملا برادر رول مهم بولي او هیله څرګندوي چې نوموړی ډېر ژر د سولې په برخه کې خپلې هڅې پیل کړي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي دي چې په قطر کې د طالبانو په سیاسي پلاوي کې د ملا برادر شاملېدل د ولسي جرګې په غړو کې هم خوشبیني زیاتې کړې دي. میسا ورځپاڼې هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي پلاوي سره د ملا برادر د یوځای کېدو خبر راغستې ده او لیکلي ده چې قطر ته د ملا برادر په ورتګ سره به په دوحه کې د طالبانو دفتر لا پیاوړی شي. ورځپاڼه لیکي چې د خلیلزاد لخوا د ملا برادر د خوشي کولو د غوښتنې اساسي هدف دا و چې دی د سولې خبرو ته د زمینې په برابرولو کې همکاري وکړي. ورځپاڼې وړاندې د ځینو کتونکو په حواله لیکلي دي چې ملا برادر د طالبانو په لیکو کې د زیات نفوذ خاوند دی او د قطر په دفتر کې د موجودیت به د طالبانو دریز لا پیاوړی کړي. ورځپاڼه لیکي چې ګمان کېږي ملا برادر د قطر د دفتر ته مشر په توګه وټاکلی شي او دا کار به د دې سبب شي چې پر دې ډلې د پاکستان نفوذ کم شي. هیواد دلوتی ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې د افغان سولې لپاره سیمه ییز اجماع په پراخېدو ده، خو د ورځپاڼې په وینا امریکا ته پکار ده چې د افغان سولې په اړه له پاکستان څخه ضمانت واخلي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د افغان سولې په وړاندې خنډونه رامنځته کوي او په ورته وخت کې د همدغې سولې پر سر له امریکا څخه نور امتیازات هم اخلي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د خپل دوه مخي سیاست له مخې په ظاهره په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د همکارۍ ژمنه کوي، خو له بل لوري طالبان له افغان حکومت سره له خبرو منع کړي دي. ورځپاڼه په پای کې امریکا ته سپارښتنه کړې چې د پاکستان دوه مخي سیاست ته په کتو پر دغه هیواد باور ونه کړي او له دغه هیواد سره د ناوړه معاملو پر ځای د افغان سولې په تړاو د اسلام آباد څخه ضمانتونه واخلي. خو ملي ارمان ورځپاڼه بیا د افغان سولې په بهیر کې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې لپاره افغان حکومت ګرم بللی او لیکلی دی چې د حکومت کمزوري سیاستونه د دې سبب شوي دي چې ګاونډیان دې په دغه بهیر کې لاسوهنه وکړي. ورځپاڼه دغه مسله په خپله سرلیکنه کې هم څېړلې او لیکلی دی چې په وس ورځو کې به داسې حل کې چې د افغان سولې په تړاو د امریکا هڅو زور اخیستی دی، ځینو ګاونډیو هیوادونو هم په دې برخه کې خپلې هڅې پیل کړې دي. ورځپاڼه وړاندې د ایران هڅو ته په اشاره لیکلی ده چې تهران تل په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کړی او په خپله خاوره کې د وسلوالو د روزلو کمپونه جوړ کړي دي او اوس یې اعتراف وکړ چې له طالبانو سره اړیکې لري او انصور ورځې مخکې په تهران کې د طالبانو د یو پلاوي قربانه ول. ورځپاڼه په ورته وخت کې د روسیې او پاکستان سیاستونو ته هم کتنه کړې او پر افغان حکومت غږ کړی چې په دې برخه کې لا فعاله شي او پرې نږدې چې د سیمې او ګاونډ